د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خپرونه په لنډو خبرونو پیلو. نن د ثور اومه ده. لننه څلور څلوېښت کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د دیارلس سوه اووه پنځوسم کال له کودتا څوارلس کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکیل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې اته نوي سلنه ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا له افغانستان سره د هالند د شل میلیونه یورو مرستې خبر ورکوي. او چا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. هالند له 2018 کال راهیسې له افغانستان سره 940 میلیونه یورو بشري مرسته کړې. آریانا افغان هوایی شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي چې لومړی الوتنه یې د دوشنبه په ورځ له کابل او مسکو ته روانه شوه او الوتکه یې پرون بیرته راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. آریانا ویلي دي چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمي دی. د کابل او مسکو ترمنځ الوتنې په تېره زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېدلې وې. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوتریش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. تاسو راوسی قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې غوښتې دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. د انټونیو ګوتریش دا غوښتنه له یو شنونکي سره په مرکه کې شاربو.
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي. کوم پیسې چې زموږ پاتې دي د کنګل نه خلاص شي د راتلونکي کال په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو.
روسیه ویلي دي چې چمتو ده د طالبانو حکومت په مشروط ډول په رسمیت وپیژني.
د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته ډاډمن امنیت راولي.
دا د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د ویان غږ دی چې وایي د اختر په ورځو کې خلکو ته امنیت ډاډمن امنیت ټینګولی شي. په کونړ کې طالبانو د اختر په ورځو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو پر خرڅلاو بندیز اعلان کړی.
هوایي ډزې دي او که دغه چاودېدونکي مواد دي باید دغې نه ولس خپل بچیان منع کړي.
سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. انټونیو ګوتریش پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې ملګرو ملتونو په دې برخه کې خپلې هڅې کړې دي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته شاوخوا 1500 میلیون ډالر استولي. خغلی ګوتریش د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د افغانانو د کنګل شویو پیسو غم به وخوري. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داسې شرایط چمتو کړي چې نغدې پیسې افغانستان ته واستوي. انټونیو ګوتيريش پرون د ماسکو د سفر پر مهال څرګند کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو له خزانه وزارت او د افغانستان بانک سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په وړاندې رامنځته شوی خندونه لري شي.
ان د ابسنس اف کیش، ان د ابسنس اف لیکويډيټي،
د نقدو پیسو نشټوالی او د افغانستان اقتصاد ته په پرلپسې ډول پیسې رانشي، اقتصاد ماتې شي چې دا به د افغانانو لپاره خورا ناوړه نتیجې ولري. د همدې لپاره موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې داسې لارې چارې ولټوي چې نغدې پیسې افغانستان ته روانې وي. موږ دا کار کړی دی او ملګرو ملتو افغانستان ته په الوتکه کې نغدې پیسې انتقال کړي دي.
ښاغلی ګوتيريش زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تر اوسه شاوخوا 500 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. نوموړي بیا وویل چې پر نړیوال بانک هم فشار راولي چې هغه پیسې چې د افغانستان لپاره چمتو شوي وي د هیواد ته ورکړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د افغانستان اقتصاد سخت ځپل شوی دی. د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. نړیوال بانک هم د افغانستان د بیا رغونې چارې ځنډنې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سلواخي په 22مه د یو فرمان له لارې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمایي دي د 2020 کال د سپتمبر د 11 نیټې د کورنۍ قربانیانو ته ځانګړي شي او نور دي په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګول شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو خبرداري ورکوي چې دا پیسې باید مصرف نشي ځکه چې د افغانستان د پیسو پښتوانه ده او که افغاني پښتوانه ونه لري سخت پولي توارم به رامنځته شي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتنې چې افغانستان ته نغدي پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشري برخو کې مرستې کوي، خو که نغدي پیسې افغانستان ته ونه لګل شي او د نړیوالو نورې مرستې جاری وي، نو آیا بیا به هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډاډمن وي؟ په لندن کې مشت د اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور له احمد شبر سره په مرکه کې دا موضوع تشریح کړي.
نغد پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا ممکن چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانۍ قیمت د دې سره چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې سره یو اندازه قوي کیږي او ښه کیږي. د نغدو پیسو لپاره که موږ چېرته نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنه کړو، د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الرېډي دې وخت کې لرلې، په هغه څو میاشتو کې چې دا 500 میلیون ډالر چې حکومت دې ولاړ په قسمه په قسمونو افغانستان حکومت ته ورکولې، نو هغه به هم خلاص شي. افغانستان د پاره نغد پیسې ورنه کړی شي حتمي ده، او حتمي ده چې افغانستان د اقتصاد د بلډۍ چې کوم مخکنی حکومت جوړ کړی دا به راولېږي او دا به ټوټه ټوټه شي.
صبر صاحب، دا کومې پیسې چې تر اوسه پورې ملګرو ملتونو ورکړي دا اعلان کړی دی، دا محدودې پیسې دي. مثلا د اگست له میاشتې راوروسته تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر نقد پیسې، آیا همدا کمې پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
د څه خو نه کېږي. هغه په انګلستان یو مثال کې چې لیتل بیتر دی نثینګ، لږ څه مخې دی راخستنه چې هیڅ څه مونږ
که د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي، کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالویدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید افغانستان په رسمیت وپیژني. که چېرته د همدانن دي په افغانستان په رسمیت وپیژني، د افغانستان بانکونه آزاد دي، د افغانستان اقتصاد آزاد دي، افغانستان راکړه ورکړه آزاد دي، او دغه پیسې چې کومې د اوس بند شوي دي کنګل شوي دي، دا په بېرته د افغانستان د اقتصاد دپاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې کېښودل شي. څنګه داسې بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدو نه ولیکېږي. دویمه خبره په دې کې باندې داره چې اوس 80% موږ بېکاري لرو. که دغه بېکاري وکولی شي موجوده حکومت څنګه څه راښکته کړي، ځکه چې پخوا حکومت دغه بېکاري ختمه کړې وه، تر ډېره اندازه په خلکو وظیفې ورکړې وې، ماشینونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه ده چې څونه زر کولی شي زموږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته موږ دغه ښه وکولی شي یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو په لاس کې لرو، چې هغه زموږ اوبه دي، که هغه زموږ معدنیات دي، که هغه زموږ ګمرکونه دي، که هغه زموږ حاصلات دي، که هغه زموږ صادرات دي چې موږ خارج ته ورکوو، که هغه وچمیر، که دغه مستحي اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو، ښه مدیریت کړو، بیا هم افغانستان زموږ به دغه نه بد شي، د اقتصاد د لیدونه بد شي.
دغه نقاط چې تاسو اشاره ورته وکړله شی ډیر دقیق وي، لیکن فکر نه کوي چې دا اوږدمهاله پروژې دي، لکه د ذخایر استخراج، د منابعونه استفاده، د فتن د اقتصاد ژغورلو لارې چارې چي.
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډیر ورکی دا کوم پیسې چې موږ پاتې دي دا راو دا خلاص چې د کنګل نه خلاص شي او موږ په وران په دراتون کې کال لپاره په حاصلاتو باندې خپل ډیر کار وکړو د خپل وبت تنظیم کوو چې موږ تر کول شو چې خپل وبت تنظیم کوو خپل غنم خپل را پیدا کوو چې تخت پر پاله موږ خپل مکنه را پیدا کوو موږ هیڅ کله د اقتصاد بحران سره نشو مخامخ
د اقتصادي چارو شنونکي عبد الصبور و چې ل لندن نه ل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه پریکړه چې د افغانستان په هر ولایت کې یو لوی مدرسه غوړي جوړ کړی د بشر د حقوقو د نړیوالو سازمانونو لغبرګون سره مخ شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د برخیم رسیالې دربار ویلي د طالبانو دا تصمیم خایي چې دوی د نجونو د منځنوي خوندزیو او لیسو پرانستو ته لیوالتیا نه لري.
د طالبانو وروستي پریکړه ته د بشري حقوقو نړیوال سازمان غبرګون د دغه سازمان د خزو برخې مرستیالې هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو وروستي پریکړه دا ښیي چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو بیا پرانستلو ته لیواله نه دي. اغلی باروي
له هغه وروسته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او تازه د طالبانو پوهنې وزیر په ټول افغانستان کې د مدرسو د جوړېدو پریکړه وکړه، ته د دې ښکارندوی کوي چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانستې لپاره هیڅ لیواله نه دي او معلومه نه ده چې د نجونو ښوونځي به کله او څنګه پرانیزي.
اغلی بار دغه پریکړه د افغانستان راتلونکو ته خطرناکه ګڼلې. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر تیر ورځ لوګر ته په سفر کې د بیغونډ پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې ولوی مدرسه جوړوي. د طالبانو دغه پریکړه به یو شمیر نجونیز د کون کې اندېښمنې کړي. عائشه په کابل کې د دولتي ښوونځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده.
ویر په دې لرو چې دا مدرسې د مکتبونو ځایناستي نشي، ویل چې نور مکتب ته مزه او مدرسو ته دوام ورکړي.
خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت به د غټول اندېښنو ته په جواب کې وایي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیسته د دوی د حکومت لپاره لومړی توپ دی. د دې وزارت بیان عزیز احمد ریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د بشري حقوقو نړیوال سازمان اندېښنه شایو بلله.
مدارس د ایجاد مهمه انګیزه ده چې نور د دې ضرورت پیدا نشي چې زموږ هیوادوال زموږ طالبانو زده کوونکي نور هیوادونو ته د زده کړې لپاره ولاړ شي، بلکې په خپل هیواد کې زده کړې وکړي. او دا شایعات دا چې ګویا کې د مکاتبو د بدل په هیڅ جوړیږي نه، هغه خبره د مکاتب په خپل ځای کې اهمیت لري.
ښاغلی ریان وی اوس مهال په ټول افغانستان کې 9000 ښوونځي شته چې 3000 خصوصي دي. د نوموړي په خبره د ټولو دولتي ښوونځیو معاشونه او امتیازات د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلی ریان په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو فعال ساتلو لپاره شمندې او ډیر ژر به د شپږم ټولګي پورته ښوونځي هم د نجونو پر مخ خلاص شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. روسیه پرون چمتووالی خو چې د طالبانو حکومت به په مشروط ډول په رسمیت پیژني د اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغې کېږي چې روسیه د طالبانو یو استازی په مسکو کې د افغانستان د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمن ومانه. احمد شبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
روسیه غواړي چې په کابل کې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول په رسمیت پیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبري غونډه ته دا شمنه په یو شرط وکړه.
موږ غواړو وستی دیالوګ پلنوценному دیپلوماتیک.
موږ په افغانستان کې له دیپلوماتیک پلوه د نویو چارواکو د بشپړ رسمیت پیژندلو په لور په نږدې کېدو یو. خو شرط دا دی چې دوی خپل شمنه پوره کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. یواسې دا سینه چې له قومي او مذهبي نظر ورته کتل شي.
لاوروف زیاته کړه چې د طالبانو په اوسنی حکومت کې تاجک شته، اوزبک شته او هزاره هم شته، خو ټول له سیاسي پلوه طالبان دي. روسیا ژانسونه د لاوروف په وینا خبر ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له یو شمېر نورو سیاستوالو سره لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله سره هم په ارتباط کې دی. د روسیې تاس ژانس سترګندوي چې دغه سیاستوال د تلی والدی چې له طالبانو سره خبري وکړي او ماسکو له طالبانو سره د تماسونو په ترڅ کې دوی هڅوي چې له دې سیاستوالو سره خبرو تکشيني. مخکې تر دې چې طالبان تیر کال د اگست په 15مه کابل ونیسي، روسیې له دې ډلې سره چې رسمي فعالیت په خپل خاور کې منع کړی دی نږدې اړیکې لرل او څو ځله د دوی د قطر د سیاسي دفتر استازي ماسکو ته د سولې د غونډو لپاره ورغوښتل. په ځینو دې غونډو کې روسي پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته هم د ګډون بلنه ورکړې و. د روان اپریل میاشت په لومړۍ اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي وو چې دوی د طالبانو استازی جمال غروال په ماسکو کې د افغانستان په سفارت کې په رسمي ډول د شارژ دفتر په توګه منلی دی.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. طالبان څومره د خپلو ویناو په عملي کولو کې ژمن دي؟
د تروریزم سره مبارزه ټولګډون حکومت جوړول او د ښځو حقوق او اندګي حقوق ته احترام په دې سترو ژمنو کې پاتې راغلي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبري کې خوله غمخ کې په کونړ کې چارواکو سوداګرو او هټیوالو ته خبرداري ورکړی چې د اختر پر مهال دی د لوبو د پلاستیکی وسلو پټاقیو او هغو شیانو له خرڅلاو نه ډډه وکړي چې خلک زیانمنولی شي. په اړه د ازادي رادیو خبريال لسیمه دا راپور چمتو کړی.
په کونړ کې چارواکي وای ټول سوداګرو او هټیوالو ته په لیکلي بڼه خبر ورکړي چې باید د اختر لپاره د پلاستیکی وسلو پټاقي او نورو هغو شیانو راوړلو څخه ډډه وکړي چې د کومو په وسیله خلکو ته تکلیف رسیږي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
اوای ډزې دي او کله چاودیدونکو مواد دی باید دغه نه ولس خپل بچیان منه کی چې په اختر کې نه دکانداران دغه شین راوړي او نه پلرون خپل بچو ته اجازه ورکړي چې دغه شین دی استعمال کی او کور ته دی راوړي. بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
خلک هم د طالبانو پر دې پریکړه خوښتي وای په تیرو کلوند کې هم حکومت دې تورته اعلامي سوداګرو او هټیوالو ته ورکړي وي خو چای د عملی کولو پروا نه کوله. دوی له وسنیو چارواکو غواړي چې له خبر ورکولو وروسته سوداګر او هټیوال وڅاري او هر چا سره چې منکړې شي تو کې ومندل شي باید سزا ورکړل شي. د مرکز اسد آباد وسیدونکو احسان الله
دا پټاکې د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا د قانون ته دکاندارانو راوړي دي. ماشومان دغه پټاکې اخلي او په دې کې داسې پټاکې هم دي چې هغه انفجار او اندازه غټ وسی او ماشومان ته لاسونو ته ضرر رسي سترګو ته. نو اسلامي امارت نامه مهله دادا چې وګوري په دکانونو کې پلاټن او کې او د دې مخاوني سیو پلرون نامه مهله دادا چې خپل ماشومان ته د دې پټاکیو د اخیستلو لپاره پیسې نور کې او د دې پر ځای ورته د قلم او کتابچی او نور سامان لاتو غم خوري.
د هر اختر پر مهال یو شمیر افغان سوداګر له پاکستان او چین څخه د ماشومان لپاره د لوب بشیانو کې پلاستیکی وسلې پټاکۍ او نور داسې شین راوړي چې د قلم او علم پر ځای د ماشومانو هغه سره لیوالته زیاتېږي او لبل پلو د ماشومانو د مرګ جوړلې سبب هم کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
شیبه وروسته به قدر منوریدونکو اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خوس نړیوالو مسایلو ته کتنه د نږدې څلوېښتو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د دفاعي چارو مشرانو پرون پریکړه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې د اوکراین ګاونډي هیواد مالدووا په خپله خاوره کې دننه د بمی چاودنو قضیه په امنیت شورا کې مطرح کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو څلوېښتو هیوادو دفاع وزیرانو یا د پوځي چارو چارواکو پریکړه وکړه چې له اوکراین سره نور پوځي مرسته وشي. دا چارواکي پرون د جرمني پرامشتاین هوایي اډه کې راغونډ شوي وو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل چې د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې ورته سلام مشورو ته هر میاشت یا مخامخ یا آنلاین ادامه ورکړي. لوید آستن زیاته کړه
موش باید وخت ضایع نکړو. نننې غونډې دا څرګنده کړه چې ولې راتلونکي اونۍ د اوکراین لپاره ډېرې مهمې دي. موش باید د جګړې د تیسیدو په څیر په حرکت شو.
پرون د اوکراین د ګاونډي مالدووا په ترانس دینستر سیمه کې د راډیو دوه انتنونه په بمونو والوسول شول او پر یو پوځي قطعې برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پرته ده روس پلوه بیلتون پاله فعال دي. کرملین هم اعلان کړی دی چې په ترانس دینستر سیمه کې وضعیت له نږدې څاري. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره تر اوسه د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته تصویب کړې ده او تیره اونۍ د نورو 1.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه چې یوه برخه یې د وسلو لپاره ده او یوه برخه یې له اوکراین سره د اقتصادي مرستې لپاره. په داسې حال کې چې وروسته له څه باندې دوو میاشتو د اوکراین د جګړې نتیجه معلومه نه ده د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر پرمختللې وسلې د بی پیلوټ الوتکو په شمول اوکراینیانو ته ورکړې دي او د دغو وسلو لپاره د اوکرایني پوځیانو دروزنی چاري پیل کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر خلک د اختر پورزو کې د امنیت پاړاندې خنډ لري. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې ورستوي چاودنو ته په اشاره سره طالبان د امنیت پټنګولو کې ناتوانه بولي. خو طالبان وایي د روان کوچنی اختر امنیت به د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې اختر ولمانځي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ورسته یو چاودن یو شمیر خلک اندیښمن کړي. دوی ویره لري چې په اختر کې هم ورته پیښې رامنځته نشي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو طالبان د امنیت ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد آزادی لړیو ته وویل
در ماه رمضان انفجارات
موږ د روژې په میاشت کې پر لپسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندیښنې وړ مسله ده. د غبیره او ډار د دې لامل شوی چې خلک خپل اختر سم ونشین منزلې کنن.
خلک اندیښمن دي. وروسته چاودنو خلک ویرولې دي او را روان اختر کې خلک نش کولای په ډاډه زړه خپل خوخي ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیري چې د ازادي راډیو له بیلابیل راپورونو ترلاسه شوې خي چې د روژې میاشتې له پیل تر څلورشتمه پورې په چاودنو مخامخ جګړو بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د عیش خراسان څنګه منلای دی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو شلو کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبد الله نافی ټکور ازادي رډیو ته وویل
خپل ولست پورا ډاډ او اطمینان ورکو چې د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئن اوسئ دغه اختر به تیر شلو کلونو د اخترونو په چیر نه وي. دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندیښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ځلونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی. خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندیښنې راپورته کړي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنیو خبرونه اورېدل شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ. بلیارډر ایلن ماسک ته شاوخوا 40 میلیارد ډالر په ارزښت د ټوئیټر پیرلو موافقه ته رسیدلې. ټوئیټر د اپریل په 25 نیټه دا اعلان وکړ. دوونه مخکې ماسک د ټوئیټر 9% برخه پیرلې و. په دې اړه نور حل مللی بشیر ناورو.
ایلان ماسک چې ځان یې د بیان د ازادي مطلق لاروی معرفي کړی وایي ټوئیټر ځکه پیری چې هغه فکر کوي اوس مهال دا پلیټ فارم د بیان د ازادي د پلوي په توګه لخپل توان سره سم پر مخ نه وړل کیږي. ماسک پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی د بیان ازادي د دیموکراسي د فعالیت لپاره اساس دی او ټوئیټر د ډیجیټل شارګوټي وداسي څلور لارې د چیرته چې د انسانيت تراتلونکو په اړه پر حياتي مسلو بحثونه کیږي. ماسک غواړي دا پلیټ فارم د پوینا لنو ځنګړتیاو سره د پخوا پر تل شکړي او د باور زیاتولو لپاره جالي اکاونټونه یا حسابونه چې په اتومات توګه له کمپیوټرونو پر مخ ځي بند او کره اکاونټونه ته چې خلک پر مخ وړي لار پرانیزي. د موټرو د شرکت ټیسلا او فضائي تجهیزاتو جوړونکو شرکت سپیس ایکس سیشتن ایلان ماسک مخکې ویلي و چې ټوئیټر باید د کارونکو باور ترلاسه کولو لپاره یو خصوصي شرکت سي او د هغه څه لپاره خدمت وکړي چې د پیوینا د بیان د ازادي لپاره لازمی اقدامات دي. ټوئیټر مخکې یو داسې شرکت و چې هر چا پکښې د اسهامو په بازار کې ونډه پیرلای سوای. ټوئیټر ویلي چې د پلور تر بشپړېدو وروسته به یو خصوصي شرکت سي. په وروستیو اونیو کې ماسک ټوئیټر ته یو شمیر وړاندیزونه کړي و چې له ځینې محدودیتونو لاس واخلي لکه هغه مقررات چې په نتیجه کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ټوئیټر حساب لغوه سو او همدارس د وړاندیز کړي و چې ټوئیټر د جالي او اتومات حسابونه یا اکاونټونه لیرې کړي. ترامپ فاکس نیوز ته ویلي چې دای به پر ټوئیټر خپل حساب بیرته پایل نه کړي. ترامپ پر ټوئیټر شاوخوا 80 میلیونه تعقیبونکي درلودل. ټوئیټر د ترامپ حساب هغه مهال لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جنوري 15 نیټه د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تاییدې په مراسمو یو شمیر کسانو چې ویل کېدل د ترامپ پلویان دي د کانګرس پر ودانې حمله وکړه. ټرمپ ویلی چې دی د ټولنیز رښتیا په نوم یو جلا پلیټ فارم رامنځته کوي او همالته به فعالیت کوي. ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډای کس دی چې تر 298 میلیارډ ډالرو زیات خالص ارزښت لري.
د روژې میاشت کې صحی خواړه د ډیرو مسلمانانو لپاره یو ستنسمن کار کیدی شي، ځکه د روژې په میاشت کې له سهار تر ماښامه روژه نیسي. په انډونیزیا کې وی خزې داسې ریسټورانټ جوړ کړی چې غواړي مسلمانان صحی خوړو ته وهڅوي څو د روژې په میاشت کې په لا ډیره خطو غخپل روغتیا وساتل شي. ملالی بشیر د رویټرز خبریا شامس ته ریپورت په استناد په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
خلک هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د روژې مات خواړه خوندور او تر روژې مخکې له خوړو څخه بیل پخه کړي، خو ډیری وختونه دا خوندور خواړه په غړو کې سرسوي، مصاله لرونکي او داسې خواړه وي چې کاربوهایډریټ او بوره پکې زیات وي. روغتیا پوهان وایي چې د روژې په میاشت کې د وزن زیاتېدل د مسلمانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د کورونا وبا په خاطر اوږدمهاله محدودیت هم د خلکو د خوړو پر عادت اغیز کړي او ډیری وختونه پاخه خواړه راغواړي او تر اړتیا زیات خوراک کوي. تینی داود په انډونیزیا کې د یو رستورانت مشر ده. دا وایي د روژې په میاشت کې غواړي مسلمانان صحی خوړو ته وهڅوي.
صحی لفظ د انسان د اړتیاو له مخې تعریفېدای شي. د بلګې په توګه زما په څیر د ځینو خلکو اړتیا د وزن کمول دي، لکه څنګه چې د وبا له امله د ډیرو خلکو وزن زیات شو، د دوی لپاره د صحی تعریف یو مثالی بدن ترلاسه کول دي. او د شکرې د ناروغانو لپاره د دوی په وینا صحی خواړه د لګو خوږو خواړه دي.
تینی د 2000 کال راهیسې پر خپل انستاګرام پاڼه د پخلیز د کولو پوسټونه کول پیل کړل او هر اونۍ دوه یا درې وړیا ترکیبونه شریکوي. دا خلک هڅوي چې په کور کې ډیر پخلی وکړي او صحی خواړه وخوري. سږ کال د روژې په میاشت کې د تینی رستورانت ته د ورتلونکو شمیر دوه چنده سوی، ځکه چې د شاوخوا هر ورځ د روژه مات د خوړو په فهرست کې د پخلی د ترکیبونو شریکول پیل کړي. د تینی ترکیبونه په عمده توګه په کور کې د پخولو لپاره اسانه دي. دا خلک هڅوي چې تازه شیان پاخه کړي او د پخلی غوره طریقې وکاروي او د خوړو د تغذیه ارزښت په پام کې ونیسي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
السلام علیکم، اسد الله اسماعیل زم د غزنی ولایت د واغز له سوالین ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. یساور وما د افغانستان لپاره یو قرانوین کې او جړوین کې ورځ وشي افغانان تر څو پورې هم ترې کړیږي او الله تعالی د نور په افغانانو باندې غیب رحم وکړي. یو بدبختی ورځ ودی افغانانو لپاره د ساور ونه.
لا اماراتو څخه يم د ساور د ومی په اړه مو نظر غوښتای دی. غواړم چې د هغه په موریت تاسو خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زلارم تاسو سره شریکم، که څه هم وخت مختصر دی. چون زما عمر کم دی، ما ته هغه پیخې نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعه په اساس چې مونږ مطالعه کړی نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوي دي او بالاخره هغه جګړه، هغه یرغل او هغه غمیزه چې له هغې وروسته په افغانستان کې تر ننه پورې جګړه روانه ده، وحشت روان دی، وینه تویږي، نه زغملدونکې ده. زه له هغو پیښو له هغو راتېرېږم. نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي او افغانستان د باعزتي او د باثباته او د یو ورورولۍ په ماحول بدل کړي. نو له ټولو اړخونو غواړم چې جګړه پرېږدي او سولې ته غاړه کېږدي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو. خدای شپه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. نن د ساور ومنېټا ده. لنن څلور څلوېښت کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د 1915 کال له کودتا 14 کاله وروسته د ساور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکېل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې په سلو کې 98 ځپل شوي. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر د هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تیرونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له افغانستان سره د هالند د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بیوزلو افغانانو لپاره ده. اریانا افغان هوای شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي دی چې لومړی الوتنه د دوشنبه په ورځ له کابل نه مسکو ته وشوه او الوتکه پرون راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. اریانا ویلي دی چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمی دی. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دی چې دای اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې لارې حلارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوتریش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو تاسو وړاندې کوخو. دا خبرونه البته د یادونې وړ ده چې اسدالله لودین چمتو کړی خو له هغه مخکې یو څیړنیز راپور. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي او ځینې پخواني ډیپلوماتان وایي طالبان هڅه کوي د یو ډیموکراتیک او مسؤول حکومت په توګه د خپلو ویناوو له لارې افغانان او نړیواله ټولنه تر اغیز لاندې راولي. د دوی په وینا له همدې کبله طالب چارواکي او ویندویانې په خپلو خبرو کې داسې ادبیات کاروي چې ګنې ټولې چارې عادي پر مخ ځي. خو آیا په رښتیا هم په افغانستان کې هر څه سم روان دي او آیا د طالبانو ژبه او عمل یو دی؟ په دې ځانګړي راپور کې همدې پوښتنې ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
یو شمیر شنونکي خبریالان او پخواني ډیپلوماټان په دې اند چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته د دوی په وینا او کاریدونکو ادبیاتو کې ژور بدلون راغلی. په افغانستان کې د ناټو مخکنی سلاکار او د سیاسي مسایلو شرونکي شفیق همدم وایي طالبان د یو ډیموکراتیک نظام په څیر شعارونه ورکوي، د خلکو له حقونو د دفاع خبرې کوي، امنیتي خوندیتوب، اقتصادي خوځښت او بیا رغونه هغه موضوعات دي چې د ده په خبره طالبان د خپل حکومت ولید پیاوړتیا او د عامه ذهنیت د کنټرول لپاره کاروي. داسې مهال چې څه د پاسه اته میاشتې وړاندې طالبانو یوازې د 14 او ځانمرګو پریدونو پړه منله او د جمهوري نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي سرتیرو د وژنو مسؤلیت یې پر غاړه اخیست. ښاغلی همدم زیاتوي له کومه وخته چې طالبان بیا واکمن شوي د دوی مطبوعاتي ژبه، لهجه او ادبیاتو ډیر بدلون کړی.
دوی د عفو، ورورولي، بیا رغونې، امنیت او د سولې شعارونه ورکوي او بحثونه کوي، خو په عمل کې موږ تاسو ګورو چې له بده مرغه دوی په خپلو درې سترو ژمنو کې چې یو یې د تروریزم سره مبارزه، دویم یې د ټولګډون حکومت جوړول او درېم یې بشري حقوقو، ښځو حقوقو او نګکې حقوقو ته احترام ده، په دې درې سترو ژمنو کې لا هم پاتې راغلي دي.
خو طالبان بیا تل دعوه کوي چې دوی په خپلو ژمنو ولاړ دي. دو اونۍ وړاندې کله چې په کابل، مزار شریف او کندز کې پر جماعتونو او ښوونځیو چاودنې وشوې، طالبانو د یو مسؤول حکومت په توګه له افغانانو د دفاع، د دوی د خوندیتوب او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي غږ پورته کړ. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام چارواکو طالبان د دې ډول پیښو مسؤول ګڼل. خبریال عبدالحق عمری چې له کلونو راهیسې د خپلو راپورونو د جوړولو لپاره له طالب ویاندویانو سره اړیکې لري، وایي طالبان هڅه کوي خپلو خبرو کې داسې ادبیات وکاروي چې رسنۍ د دوی په ګټه وکاریږي.
دوی رسنۍ په مخ کې چې کله را سرګندېږي سخت خبر نه کوي او همیشه کوشش کوي چې د رسنیو په ژبه مثبت یو څه ووایي او هغه اصلي د قضیې اخ چې دی هغه پټ وساتي.
خو د ولسي جرګې مخکنی غړی شنکی کډوخیل بیا وایي د واکمنۍ د لومړۍ ورځ په پرتلا د طالبانو عکس العمل تون شوی او تر خوای د وینا او عمل ترمنځ ډیر جوت توپیر موجود دی. هغه زیاتوي د طالبانو د وینا او عمل ترمنځ هم دی توپیر د ملت او د دوی ترمنځ لوی واټن جوړ کړی دی.
دوی د شری چوکاټ په نوم باندې هر ورځ د افغان او مېرمنو مشروع حقونه نقض کوي او دوی په دې بهانه باندې د ټول محدودیتونه په افغان او مېرمنو باندې وضع کوي. زه فکر کوم چې دوی په خپله پل لاس باندې د خلکو نارضایتي جلبوي.
د نورو ژمنو ترڅنګ د عمومي بخښنې موضوع هغه بحث دی چې طالبان نه دي توانیدلي په خپل ټول لیکو کې عملي کړي. د نیویارک ټایمز وروستی راپور چې د کره سرچینو پر بنسټ خپور کړ، د دې ادعا ثبوت دی. په دې راپور کې راغلی و چې طالبانو د جمهوري نظام نږدې 1500 سرتیري او افسران د بخښنې له فرمان وروسته وژلي دي، خو طالبانو دا راپور رد کړ. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنون کې عزیز معارج وای، ورستر بل طالبان د افغانانو لپاره د زورونه او شکنجه سیمبول ګرځي او په خبرې د وینا او عمل ترمنځ په توپیر خلک په هیدلې دي.
یعنی خلکو زورول، خلک تر فاصله اخیستل، حتی مثلا د خلکو باندې قودات راوستل په وظیفو کې او په دولتي چارو کې د خلکو ته مراجعه وکړنه، د خلکو نه یو ملي مشروعیت واسطه اساسي قانون جوړ کړي، اداره رسمي کړله، مغمقته اداره پاتې نور فشار زیات.
د دې راپور د محتوا او د مطرح شویو بحثونو په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت، خویاندې ځواب را نه کړ. مګر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا وایي طالبانو هیڅ محل په جماعتونو او ښوونځیو بریدونه نه دي کړي.
دا کنټینټر ټوټل موضوع چې هغه په خارجانو باندې وخته به خبره ده چې ملکی حال دی د منځ دی یا ملکی خلک دا خو اچا دا ویل دي چې دا خلک وایي چې د منځ ولر نه سي اول ور د تدبیر ونیول سي.
خو په تیر شلو کلونو کې د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما د کلنی راپورونو لمخې د طالبانو د بریدونو او انتحاري حملو ډیره قربانیان ملکی وګړي وو. هیو بل پښتنه چې دلته مطرح کیږي، آیا د طالبانو ویناو کاریدونکو ادبیات څومره مهم او په نړیوال سټیج د دوی د حکومت لپاره د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې څه اندازم رسته کولای شي؟ د ناتو مخکنی سلاکار شفیق حمد:
نړیوال ټولنه طالبانو کړنو ته ډیر توجه لري، تر دې چې دوی شعارونو او ادبیات ته توجه وکړي. هغه شی چې دوی ژمنه کړی وو، هغه شی چې دوی نه د نړیوال ټولنې توقع وه او د افغانستان د خلکو حق او حقوق جوړیږي، دوی لا هم د دغه خدماتو په وړاندې کولو کې او د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي.
طالبانو د دې ترڅنګ یو شمېر هغه خبريالان او د سیاسي مسایلو شنون کې هم نیولې چې د دوی د وینا او د عمل ترمنځ توپیر روښانه کړي او دوی ننګولي. خدا کسان له څومره د باندې وروسته بیرته خوشی شوي او بیا تر نن نه د تیر په څیر رسنیو سره بحث او خبرو ته نه دي حاضر شوي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشې په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښت 50 بې وزله ښځو ته د کار زمينه برابره کړي. دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پای را سره واوري، ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي. راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
بلیا سلام علیکم، زه شفیق الله من مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ سره تیسر پاړی ته کوم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دغه شهیدانو باندې ډیر خوابدي چې په کونړو په پوچکا کې دا شهیدان کړي دي، پاکستان ډیر ظلم کړي دي زموږ د افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمي، الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره، د اسلامي امارت مشرانو سره. زموږ دا عام خواهش دي مایچ پکلا کا جواب ورکي او مغاش ماتو کی جواب ورکي پر نه زیدا سوموار چې پر موږ دا شام نه کړی دی موږ زیره وې رادیو ازادي کارکون کې ته سلامونه نیک هله وړاندې کوم عبدالقادر کریمزی نورستان ولایت موضوع د کونر ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره مونږ یو د وسنی رهبرانو د سینو چې مولا یعقوب چوپ پاتې ده د سینو چې متکی سر چوپ پاتې ده خوشو چې د پاکستان سفیر اظهار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي په دې فوټبال میدانو کې د یو اړ کې د سیاسي ډیپلوماسي د فکر کول چې مخکې وګښت جبه مقاومت جوړ کړي جبه مقاومت په نوم باندې یو خبره جوړ کړي ترکیه کې غونډه وکړي یو طرف غونډه وکړي موږ د امارت نه دا ډیر تشکر کوي امارت ښه عملیات نیولې ده امارت نه خوشاله یو په پدې کې پاکستان ډېر ښه کار نه دی کړی شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویل شو خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کې موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي نه دې د فوجي کار نه نه دغه فوجي صاحب باندې موږ باندې افغانان هیڅ کله هم دغه ډار نه لري خو افسوس دا دی چې زمونږ گاونډي ده ایران هم زمونږ گاونډي ده تاجکستان هم زمونږ گاونډي ده دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره ده جګړو نه هیڅ کله موږ نه دوی چې شاخصي شي او موږ همیشه د بره دا وایو چې د سیاسي لارې نه باید حال کو چې د پاکستان سیاسي رهبران دا زمونږ غږ اوري دغه پیغام اوري او باید د سیاسي لارو نه مشکلات ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژنو داسې نه چې یو دښمن په توګه دا سیاسي رهبران یې موږ باندې یو سیاسي چلند کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو بل طرف موږ باندې هوایي بریدونه کوي
بلې السلام علیکم زه جمعه خان د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ سره په تماس یم تم بری دونه چې هغه پاکستان په افغانستان کړی دی په دې برابر کې طالبان یې څوک یا نه لري نه دی هم څه پرته چینه ده چې طالبان نه څول د افغانستان ولا شي خلکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بری دونه جواب ورکړي طالبان د نورو چارواکو سره غوښتل دا ده چې چپتیاونه کې او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولست سم
السلام علیکم زه نقیب الافغان د نګران او اسلام دښمنه انسان دښمنه کارونه دي دا رښتینه غونډې ته غوړی نو د دې کارونه د لاس والی او د نور نړۍ د پاره د جنگ نه کوي ځکه چې دا یو غونډې ملکونه دي اوس نړۍ بعض اشخاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونه کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اولو سره مشورې وکړي او د کارپوهانو سره مشورې وکړي ازما د یک مديار کې نه دا خوایته چې ته ولې خاموش نه ستې کابل کې ته کوم د اولس نماینده یې اخر تم یو پاکستان د پاره یو خبره هوګه کنه ټول اولس نه ستانه ګلمن دي
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابلو موضوعاتو مو آزادۍ رادیو ته راسته ولیدي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما سلام دې زبی ولا مجاهد ته ورسی چې ورته وای چې دا ډالر په یو سره تینځل سو خوړې پښپانه سو او چې په تینځه چاته پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړي دا سره حکومت داری ده ته دا شروالان باندې امر وکړ چې خوله لاخته ده چې کورنر خوله په $1,000 په تینځه چا افغاني دی دا ورته سره حکومت څه چی څه په مخانه سي جوړای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجارت او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونه خو به راښته کولای شي دا په خارجانو پر اړه نه لري و السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
وعلی السلام علیکم زه نور محمد د پکتیکا ولایت د بارو نه خبرې کوم زما د ای پیغام دی دا غره تانه شرشي یو حکومتي چارواکي تا ورسیږي روره حالت خو گرانی گرانی ده سمندونه دومره ګران دي روزه د خال بیچاره غریب دي بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولای نشي تلو 3,000 روپۍ په یو لارې باندې اخلي دا ګمرک هغه کم سوای وي ما سوای وي دا به وځل اخر غریب خلک دې د کندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغه په سامان باندې تسخیموي هغه درد تکلیف او غل ترسی جوام ترسی جی دکانداران گرام ندی سامان بند اغه خرڅات خیموی سامان عوام ته چگی پدې بند خونه کیگی
سکسی د شنګران تاریخ کې بند کړل او شان خېخي بیا حدا ګرسیوی دي نو دا سره یې نو کینو ته وځي سید د طالبانو به خلا سره چولې د درجات کې وایلی شي دا باید نو کې سره اصلاح.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد القدیر من ولایت مرکز سرکار صاحب نا دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته دا د هلمند د شار د طالبانو د ملکونو چارواکو څنګه دا غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لشکرګا په شار کې د خوراکي توکو بایې ډېرې بېحد لوړې شوي دي او دېس زموږ دا غوښتنه ده چې دوی دغه د شار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلنا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانی نه کړم چې نه خو بیا اندازي ډیر زیات د ګرانوالي په صدې ډیر زیات خاطر ده او د دیروجي په میاشت کې بیا لشنده شلچنده اړیو چې ګرانیږي. دولتي چارواکو ته موږ درخواست کوو چې دا کوم تاجران چې کوم ګونه چلایي یا دکانداران او دغه یو ټونو زور خو ډیر بالکل څوک راوړي نشي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک شاروالانو ولا هم درګه مسول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور چلایي باید چې دا او بیا په خاصه توګه دولتي کارکونکو ته موږ درخواست کوو چې څومره مسولونه اخیستل کېږي باید چې د روژه یا د رمضان په میاشت کې ډیره گزاره وکړي او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریب خلکو نه وځي هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول وایي دلته موږ نه 2000 وباسي کالته 2000 وایي دلته موږ نه 15000 وباسي او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بیچاره یې خواران هغو سره مرستې وشي او داسې نه چې یو بلې پرېږدي بل کلي کې خلک لیږي داسې کټ نه غواړو او به چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین تکور وای
دا وستاس پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غوګونو رسیدلی وي.
زما بریا به
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مودازل کندهار کې د عائشې په نوم هغه میرمن سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښت 50 بیوازله خزو ته د کار زمينه برابر کړې ده. عائشه وایي دا د کندهار په سړکونو ګرځېده او سوالګری خزه یې هڅولې چې له خیرات ټولولو لاس په سر او د خیاطۍ کسب ته مخه کړي. نوموړي وایي لزګونه خزه اوس د دې په نوښت په خیاطۍ بوخت دي او خپل کار روزګار مخته وړي. لنو موړی مې د دې تفصيلي مرکه په پایل کې وپوښتل چې ولې ځان بریالي بولی.
روزنا د ماته مشه د ما یو څه تحصیل دا ولا چې یو مسلمان ته یو دی او څه سره کوم کوم او ځکه ته د ما یو انسان ته یو انساني ته د ما خیر ورسېږي. نو اوس د ما لاله څه یې غدي کوم دی او دی به وځل چې هغه په کار باندې دی چې په دې باندې خپل ځان بریالي بولم. څکه زه خپل بریالي ټوب دي چې نه ما خپل کور او خپل فامیل ته ما کاټه ورته ده. په دې باندې ما څنګه هم را بریالي ښکارینه لکه دی وی دی وایس لکه څه او دی غوې چې ما نو تاسو زه کوم او دی کوم څه څه کوم.
څه شمیر خزو ته تاسو د کار زمينه برابر کړی ده؟ البته هغه خزو چې تاسو ویل په سرکونو باندې سوال کا او خیرات غوښته.
اسې روزنه ما خو یو نو شمیر به یو کینزوس په ترسي کې چې هغه شدي چې هغه دی وځل ولې هغه په سړک باندې ګرځېدل هغه ته ما ګټه رسېدلې دا او ته ما سټ لیور کړی دی او خپل کورونه د خپل کورو کې خیاطي کوي، هغه خپل کور په هغه باندې چلوي، هغه خپل کور هغه ژوند یې په هغه باندې کوي.
تاسو خپل څنګه مثلا د کاروبار فکر در سره پیدا سو او له کوم ځای نه مورپایل کده د خیاطي کاروبار؟
ما دا چې خبره ولا شي، ما خو فکرمنده او شي زو فکر وکم ناول فلو زکله سی هغه تاسو کور تر اغلمه ما دا لا ټولې د سې ما خاون بیکار وشه کور کې سناول ما چې دا لا ټولې د لاغه ته د نګې زړه سپې د لاغه دې لا ما چې اورېدل چې هغه په دا ما لا ټولې د لاغه دې وځلې او هغه کور سم ولید ما ته وې دې اعظم نه راکول سی زه خیاطي شروع کما یا خیاطي وکما چې خو سخیل نه خو اچا ول سی دا دې مو نه پس نه منې چې مو دې تاسو یو کار ته وکي خیاطي وکي خو خیر کلیوال خلک ولو اخر ما کو ویل خپل خوان ته میډیا ډیر ویل خدای پاک دې وسه خیر وستی ما کې دون یو نه اداره کله یې ځای را کله وای سم ده د ما سره یې څنګه سو او غانې کوټ ویل کور کې ما خپل څه دې دې پر ازي بازار سم نه پرخو ته لمه سیمه هغه څه چې اخیستی ولې هغه ته ما ویل چې ما ته دې دې دا چې کراو هغه دې سم ده هغه څه را کراو نه ما کور کې یو دې کالی جوړ کړل څه اغه نه بیا د سیو څو کورو ته ولې غوله هغه څنګه ولې دل وای چې څو خیر ما کې ته وکړل ما د سې کاله خرج یو ولا هغه ته مې ورته ولا خیر ازاست مې ولې غوله څه څوک څوک خیر چې پینځو سره او داسې چې مې کړه کله خیر مې ماشين ځان ته واس چې لا غوښه یې شو چې ما دې نه استفاده کوله هغه مې واخیستلو ها کله به مې جوړه ولا بازار مې لیدل دا به حالت خرڅولو نو اوس الحمدلله سي یو ماته څنګه سره وغانی دا که سي پکې دیلې او اوس مې ګټه ده چې چا ته مې راکلي دي یو کلی جوړ کړی مې دا ماته دې کال یو چې ته زرا او یا زرا دا که وغانی را لېږي هغه کالي ال تخر کوي نو څه دې باندې ډېر خوشاله ما اوس شکر دې مې دې کوري نه او زمو ساده خوان مې ډېر خوشاله ده کورنۍ مې ډېر خوشاله ده هغه دې باندې ډېر خوشاله نه دي لکه دا نور دې وځ لکه څه ته چې دې ما کومه خبره ته کړې شي دلې او باندې بیاغم ټول کلیواله ټول خلک خوشاله دي باندې
څنګه مجراتو که سره لدی چې تاسو ویل چې بندیزونه در باندې وو د کورنۍ لخوا د خسرګنۍ لخوا چې ته یو انجلې یا یو خځه څنګه کار کوي اما تاسو څنګه مثلا دوی قانې کړی چې نه ته د څه کار کوي چې مثلا لنارینه سره ستا کار نسته ته خپل خځو ته بیرته کار کوي
او ما خو به نه ښه هغه به ویل چې ته داسې ما کوه داسې ډیر بندیزونه په ما باندې دا ول چې تاسو خو هغه خپل خوان چې نه عارف څه ته پایې کړی دا سی یو خپل خوان ته سی د لاري یې څنګه ورسره جوړې ده شاړې که خبرې و منې سی او څه سم دا خوان ته به ما ډیر وې خیر ده که سی داسې ما کوي چې ما باندې ډیر باندې زما څه چې ما کو کاری کې هغه تر تر و خو دا چې ما باندې ډیر باندې زنه ما لګوي چې یو انجلی په شالا څو سره ما خامخ دې چې زه تر ډیر په شارونو لاندې و ما څه خو سر او خاصي او دا ټول کور کې دا سره ته جنجال وې چې دا څه کارونه ما کوي ته ولې دا څه کوي ته دې مون کور یو رنگ پکې جوړې ما دا خو یې څنګه پکې نه ده او هغه به وایي چې دونه دی اوس دا چې هغه خیاطي کوي ما خیر دا هیڅ خبره نه ده او سره نه دی دا چې هغه ته باندې کدا چې نه ګورې ما له اړه خور نه دا چې له دا سره چې په جنجال باندې کور کې یو کار نه خلاصوي اې دې خاو چې نه باندې دا نرمي نه دي کار واخلي خو چې دا باندې ما په دې نرمي سره خیر مورې دا چې ما کوم څه سره جنجال ما کوم دا چې یو دی کار نه دی کوتي
مو د کور باندې یا د کور باندې او دا چې تاسو په خپل وخت باندې خیاطي شروع کړه او بیا مو هغه نور خزو ته ورخو د چې د سرک په سر باندې سوال کوو او سزون هم جوړ دی په دې بهر کې تاسو سره چا کومک هم وک او کنه یوازې مغه د 500 افغانۍ او سرمایه گذاري و چې تاسو وکړه
نه خاص هغه د 500 دا اوس ما سره کومک وکړه په ټول لکه باندې ما خو څه نه خستل څه او دا راولل ارته د میډیا خوند راکراولل او ته ما ویل سمې کوه ته دی اوس لکه چې دي خو ته خو سره باید یو کوم کو سی یو ان تلې ولي وخزه ولې په خلاص باندې و درې کې هغه خیر ټول څه وخزه ته ما ویل شکر اخوري څه په خلاص باندې ساتو ما سم د تکنی څه نه دی چې دې ان تلې دې وخزه لپاره څه غلط نه ستې به چر ټول او راځل ما ته نه سي هغه بیا له دی اوس لیولې دې چې هغه ته سره سره باندې ناشې په ورځ یو راغلم یو څه سره ما د خبرې وکړې ما خپل څه کور خو دې ته کور ته ورانه څه څه سره ما هم سره باندې ناشې چې څه څه کوي چې څه څه کوي څنګه راځونه سخت ده چې څه څه یو سره سره ودرې دي ما دا ځان نه منځ ته ودرې دي چې سره سره باندې خیرات ټول کې یو یل چې خورې زلنې چې دلته وړالې ما دې سر سربان خیرات ولوم کته دې ما دې کور مساری کدا په غاړه اخلې زه بیا راګرځم له کوه دې سره کلستر ما سل چې سیدا زه دې نور څنګه کوم خو دونه حياتي به درته وخه یو مطلب یې خپل خوش حياتي وکي یا اته دې ولسم د خدای څخه یې نهسته کوم او ته یې نهسته ځالته یو خار باندې وکم ما سیدا چې نه خپل خوان ته ویل داسې یو څنګه زړه دا ستاسو باندې لګیدل څلدار اما څه چې ښاښان ورته واخله چې هغه ورته واخله نو هغه ته یو ټول دی ولګو چې یو څه سره به مخاله کوم کوي
راځي لکه په دې هم تم شو چې زده کړې مو تر کومه حد کړې دي او والی مو مثلا د زده کړو لارې پرمختګ نه دی کړی پانتون مو نه دی لوستي یا تر پانتون نه رسیدي
تو چې نه هغه ته دای څو لاندې ځخپل مې دی زده کړو سره دی رمن ولاته خوانځي تکلو په وخت یا طالبان دا شی وکړ چې ول نور دې چینه مستقیمه راځي ا په دې خبره باندې څو واري چې دا څنګه وکړ چې بیا بازار کتل له مسکته هغه ورونه کوي دا څه کار وکړي چې هغه نور مسکته ولاله یا دا خلک چې هغه کورس وو یا یې چیرته ولاله دی هغه مشابه نه وي نو د تاسو لپاره بیا کله یو خبره وکړه چې دا څنګه وایي نو تاسو ته ښه ښه کوي خو چې سې دا ورور مې راځي خیر خوري ما په دې کې چې ټول کور دی چې په سبب تاسو سره یو چلن سوالي یا په موږ سره موږ دا څه ښکارونه راځي نو نو راته ما څه په دې خبره کومه باندې ډیر سخت ته ما څه دوه نه سخت ور باندې چې څه په اور وکړي ما دې ډېر ورځې دورې چې د موږ خبرې ټول ورته په مثال ما څه درس مګر یو خاص دی ولې بس له مستور راځي
bale اوس کجیرته زمينه برابرېږي سره د چې تاسو وادم کړی دا خسر کړت للی خاوان لري ممکن بچان هم ولري کې و زمينه مسایديږي یا چمتو یې چې زده کړم مکمل کړي
ولی نه خو سم نه تا چې دا خراب دي داسي د طالبانو دغه د خو ولی نه ما څه سره ډیره مننه ده
ډیره مننه سلامات او سید الله ډیرو بریاو په هیله مو د کندهار اوسیدونکو عائشه وا چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې
زما بریاو
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00024211415
شمیره بیا تکرارو 00024211415
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211415 شمیره بیا وایم 00422211415
گل کجا کی دار گل نل کیستا ہستا گرانی بوئی کرانی ناستا بنگڑی روپائی شرنگ برنگ استا دل برا شیری ہمیں زنگو بارا گل کجا کی دار گل کجا دارا جگی کی پورا پرسان ککے مرسائی کورا دنیا بھی بپا دیتی تیر بیرا زغمی آرے سملول وجی کے لارا کل کل جاگی دار کل دار رضا به خدای حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نام ما جان کا گام پیدائی اچی بکران آسمان ستارہ گل گیا